اور همراهتان باد.
پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
احمد شیبریم در زدی ردو دادی ست پخ پرونه که ستاس و کربه تخنیکی چاری تایر روشان مختبری. السلام علیکم. طالبان و دولس مشر اشرف غنی دا وړاندیز رد کرد چې په افغانستان کې دننه د سولې خبرې وکړي. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل درکوم. خبرونه احمد تکل اوروي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره د لازمو اقداماتو غوښتنه کوي. د بغلان امنیه قمندانی د شپږو طالب وسلوالو د نیولو خبر ورکوي او په نایجیریا کې له 3500 زیات برمته شوي زده کوونکي ماشومان خوشې شول. بشپړ خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی دبرالاینز په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره د لازمو اقداماتو غوښتنه کړې. میرمن لاینز پرون پنجشنبه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په آنلاین غونډه کې د وینا پر مهال وویل چې دا هیواد لا هم د ژورنالیستانو لپاره د نړۍ په کچه یو ډیر خطرناک هیواد دی. د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی زیاته کړه چې سکل په افغانستان کې شپږ تنه ژورنالیستان د کار پر مهال وژل شوي دي. په دې قربانیانو کې یو د ازادۍ راډیو خبریال محمد الیاس دایی و چې د نومبر په 12مه نیټه د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د یو مقناطیسي بم په چاودنه کې ووژل شو. د بغلان امنیه قمندانۍ د شپږو طالب وسلوالو د نیولو خبر ورکوي. د بغلان امنیه قمندانۍ په یو بیان کې چې نن خپور شوی چې دا طالبان په دریو جلا عملیاتو کې له وسلو سره نیول شوي دي.
مدیریت تروریسم قماندانی امنیت ولایت بغلان در سه عملیات
د بغلان د امنیه قماندانی د تروریسم ضد مدیریت په مرکز پلیخمری کې په دریو جلا عملیاتو کې د دولت شپشتنه وسلوال مخالفین نیولې چې له هغوی څخه څلور میله بیلابیلې وسلې هم ترلاسه شوي دي.
لبلې خو د کاپیسا ولایت پولیس د نجراب ولسوالۍ پر لاره د دریو وسلوالو غلو د نیولو خبر ورکوي. د کاپیسا د امنیه قماندانی د جنایي جرمونو پر ضد مبارزې عمومي مدیر سباون کوهستانی نن په دې اړه ازادۍ راډیو تجزیات ورکړل او ویل چې لدې کسانو سره وسلې هم نیول شوې دي. د کوهستانی په وینا دا کسان په دې شک نیول شوي چې د مسافرو د مالونو په لوټ تالان کې لاس درلود. پرون د نجراب ولسوالۍ پر لاره تلونکو ځینو مسافرو شکایت وکړ چې وسلوال غله پر دې لاره شوکې کوي. ازادۍ راډیو خبرونه اوري. په نایجیریا کې له 3500 زیات برمته شوي زده کوونکي ماشومان خوشې شول. سیمه ایزو او دولتي چارواکو د دې هلکانو د خوشې کېدو هرکلی کړی دی. نږدې یوه اونۍ مخکې موټرسایکل سپرو وسلوالو د نایجیریا په کاتسینا ایالت کې د ساینس پر ښوونځي برید وکړ او د هلکان یې له تښتولو وروسته څیرمه روګو ځنګل ته له ځان سره بوتلل. په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې ځینې ماشومان لا هم له درکه دي. د کاتسینا والی امینو بیلو ماساری یو سیمه ایز تلویزیون ته وویل دی فکر کوي چې اکثریت برمته شوي ماشومان ژغورل شوي دي. ولسمشر محمدو بوهاري د دې ماشومانو د خوشې کېدو هرکلی کړی. نایجیریایي چارواکو ویلي دي چې د دې ماشومانو د خوشې کېدو د عملیاتو پر مهال یو ډز هم نه دی شوی. د برتانیا یو وګړی ایران ته د صنعتي وسایلو د قاچاق د هڅې په تور د امریکا په فلوریدا ایالت کې په شپږو میاشتو بند محکوم شو. د فلوریدا ایالت د څارنوالۍ دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي چې 45 کلن کولین فیشر په اګست میاشت کې فلوریدا ته له رسېدو سره سم ونیول شو، ځکه هڅه یې کوله چې له متحده عربي اماراتو د برېښنا د لیږدل لیږدول شوي جنراتور وسایل په ایران کې د یو مشتری لپاره ترلاسه کړي. فیشر چې 15,000 ډالره جریمه شوی هم دی په سپتمبر میاشت کې خپل جرم ومنه او اعتراف یې وکړ چې له هغه قانون څخه یې سرغړونه کړې چې ایران ته د وسایلو صادرات منع کوي. او رستای خبر داده چې تمدل اروپای ټولنې د برتانیا لوتلو یا بریگزټ د وروسته مسایلو په اړه په برکسل کې بحثونه نن بیا هم دوام وکړي. دواړه لوري منی چې په دې برخه کې اختلافونه پر ځای پاتې دي. دا په داسې حال کې ده چې له اروپای ټولنې د برتانیا د وتلو د بهیر د بشپړېدو نیټې ته یوازې دوه اونۍ وخت پاتې دی او د دې مهلت له پای ته رسېدو وروسته به برتانیا د اروپای ټولنې د سوداګرۍ د اصولو پر آیت مکلفه نه وي. د برتانیا خلکو نږدې 4.5 کاله مخکې له اروپای ټولنې د خپل هیواد وتلو ته رایه ورکړې. په برکسل کې پرون هم په دې اړه غونډه شوې وه، خو د اروپای ټولنې چارواکو وویل چې په دې برخه کې هیڅ راز پرمختګ نه دی شوی. دا خبرونه چې له ازادۍ رادیو مو واورېدل.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږنی وی په ټول افغانستان کې اوري. طالبانو اول په افغانستان کې د سولې خبرې رد کړې، وړاندې به یې په خبرونه کې واوري. په دې خبرونه کې مدام موضوع هم راخیستې ده چې پروزګان کې مېرمنې د میراث او په ملکیت کې د خپلو حقونو غوښتنه کوي.
دارې نوې چې خورته په دمځکه کې اکل لري کنه لري، خورته په دوه لوري ته په دغه دښ کې او په دمځکه کې اکل لري کنه لري، نه نه د حق څه نه مش
په غزنی کې بي وصله او بي وصله مرسته غواړي.
قسم په خدای کې پر رسول کې د موږ سنه چا نه دی ویلې، زه په خپل په بازار کې تمام رسوال کوم پر رسول کوم.
په نړیوال موضوعاتو کې به واوري چې د امریکا په فلوریدا ایالت کې یو بریتانیایی د ایران په ارتباط نیول شوی دی، او روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام هم لرو. په کې د روغتیایي خدماتو د ترلاسه کولو مسله څېړل شوې. طالبان وایي اوسنۍ وضعیت د دې نه دی چې دوی خپل سیاسي مشران افغانستان ته د سولې د خبرو لپاره واستوي. افغان ولسمشر اشرف غنی تیره ورځ په کندهار کې وی غونډې ته په وینا کې طالبان هڅولی وو چې په کندهار کې د میرویس نیکه او احمد شاه بابا په مخبرو کې د سولې خبرو تکشینی. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد وی چې د سولې د مذاکراتو د ځای ټاکل د مذاکراتي ډلو صلاحیت دی. نور حال د رحمت الله افغان پورا پور کې
ورسته له حق چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په طالبانو غږ وکړ چې د سولې د خبرو لپاره د کندهار ته راسي. طالبان وایي د افغانستان اوسنۍ فضا او وضعیت داسې نه دی چې د دوی سیاسي مشران دي په کې راڅرګند سي. سبیح الله مجاهد نن ازادي رادیو ته وویل دا چې خبرې دي چیرته وسی، د مذاکراتو ډالو صلاحیت او په دوی پورې پریکړې په دوی پورې اړه لري. هغه وایي طالبان ترجیح ورکوي چې په افغانستان کې مذاکرات مخکې ولاړ شي، خو په افغانستان کې هغه باور نشته چې زموږ سیاسي مشران د په کې راڅرګند سي او د امنیت لپاره وي ډاډه نه یو. طالبانو وایي زبیح الله مجاهد هم دا شانو ویل د سولې د خبرو لپاره اراده مهمه ده نه ځای. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تیر ورځ کندهار کې د دنیا عالمانو غونډې ته طالبان هڅولی و چې کندهار کې د میرویس نیکه او احمد شاه بابا په مخبرو کې د سولې خبرو ته کینی. لدی یو ونی وړاندې یعنی د دې ونی په سر کې د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار محب الله حمدالله محب طالبانو ته وړاندیز کړی و چې د سولې د مذاکراتو پاتې پړاوونه په افغانستان کې دننه تعقیب سي. د ملي امنیت شورا ویلي و چې د سولې پاتې مذاکرات په افغانستان کې دننه تعقیب سي، دغه مذاکرات به تر ډیره د افغانانو خپل ګټې خوندي کړي او له نورو لاسوهنو به خوندي سي. د پته سال کې د رواني اونۍ په لومړۍ کې په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو پلاوی یو بل ته خپل پیشنهاري ایجنډا وسپارلې او دوی پریکړه وکړه چې په ایجنډا و دغه لپاره به د خپل مشرانو سره سلام مشورې لپاره یو څلور وخت لپاره په خبرو کې وقفه اولیا او د جنوري په 15 به بیرته مذاکرات پیلوي. د افغان پلاوی دوه ورځې وړاندې د افغانستان پلاوی کابل ته راستون شو د سلام مشورې لپاره. البته خو د طالبانو پلاوی پاکستان ته ولاړ. د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو پلاوی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره کتلې دي او ټاکل شوی د چنن د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره هم وګوري. شبر صاحب کپ دې اړه باندې نور جزئیات راغله د ورځې په اوږدو کې به بیا شریکو چې طالبانو د پلاوی د پاکستان له صدر اعظم سره په کوم مسایلو باندې خبرې کړي.
مننه افغان صاحب و موریدل چې طالبان ویل دي چې شرایط دې ته چمتو نه دي چې خپل مشان افغانستان ته د سولې د خبرو لپاره واسطه وي. د افغانستان حکومت دوی ته وړاندیز کړی و چې په کندهار کې د میرویس نیکه او احمد شاه بابا په مخبرو کې د سولې خبرو تکشینی او تر دې مخکې د افغانستان حکومت دا هم ورته ویلی و چې د خرقې مبارکې په زیارت کې هم د سولې خبرې ممکنه دي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د روزګان یو شمیر مېرمنې شکایت کوي چې د کورنۍ نارینه خپلوان په ځانګړي توګه ورونه په جایداد کې حق نه ورکوي. د دوی په وینا د شزو په وړاندې د تاوتریخوالي یو ډول دی او یو لامل دی چې شزو په اقتصادي توګه د کورنۍ د نارینه خپلوانو لاسته مجبور کیږي. د افغانستان اساسي قانون شزو او نارینه ته د جایداد لرلو برابر حق ورکړي او ديني علما هم وایي چې شزو د نارینه وګوندي په میراث کې شرعي حق لري. په دې اړه نور حال د ترین کوټ نه د ساجي رډو د خبريال شریف الله شرافت پورا پور کې
داري نو وي چې خوره ته پدام څخه کېک لري کنه لري خوره ته پد او لوري ته پد دښ کې او پدام څخه کېک لري کنه لري نه نه د حق څه نه مشتخه
دا ودی شکل نه بي بي هوا ده چې د ورزګان ولایت د دکراوت ولسوالي اوسیدونکو ده میړه په جګړه کې وجلسوي بي بي هوا اوس په ترنکوټ کې د کرایې په کور کې د خپل پنځو ماشومان سره شپې او ورځې تیروي.
شپه غونیان کې پیسې درته په شکړې شته خیالې درته راوي درته چیرې تا چې واده کړل بالا کار خلاص یې اک نه لري.
بي بي هوا وايي که څه هم دا زیات هم ځکه لري خو د میړه تر وجل کې دوه ورسته د زیاتو اقتصادي ستونزو له امله اړه سوچ په ترنکوټ شا کې خیرات ټول کړي.
او لامینه دغه دی چې نو ورونه حق را کړی دی لامینه دغه دی چې نه پلار حق را کړی دی لامینه دغه دی چې اچا اک نه دی را کړی زبی حق نه سایم د کړی پسای کې نه سایم د بل کالی پرې ومه راوړم د کړی برابر ومه خدای پاک حق را کړی دی قران حق را کړی دی کتاب حق را کړی دی او رسول الله مبارک د حق را کړی دی دوی په دې حق نه پوي چې مرچ را کړی دی نه نه سایم په غربت کې شپې تیروم دغه نه نه سایم خواره یم دغه نه نه سایم جواری نه پخوم نه.
بی بی هوا وايي ورونه یې نه یوازې دا چې د پلار څخه په پاتې میراث کې حق نه دی ورکړي بلکې د دې پر سر یې د ولوار په نوم په لکونو افغاني هم اخیست کیږي او هغه پیسې چې د دې حق مهر کیږي هم یې نه دی ورکړي.
والله که په نه بده دنیا باندې بلوار یې سلرم بیا د ول خدای په شی د دوه کاله
دا ژغ بیا د درو دیر شکل نه زمینی دی چې سترګې له وښکو ډکې دي او وایي چې نه یوازې دا چې ورونه یې په میراث کې برخه نه ورکوي بلکې هڅه کوي چې د پلار له کور څخه یې هم منع کړي. د زرمینی میړه هم وژل شوی او اوس په ترنکوټ ښار کې د کرایې په کور کې شپې او ورځې تیروي. دا د خپل ستړي ژوند کیسه راته کوي.
ونه لارند واغ بار ګورونه لارم خپل مزک لري والله کې یا حق را کړی اول اور در اولیم د ازم پر درګای غورځولیم والله که په نه بده دنیا باندې بلوار یې سلرم بیا د اول خدای په شی د دوه کاله لک والله کې د مل مسیح کله را کړی د مل مسیح په لا پاخه خدای کرا کړی سم دي په خدای قسم چې په غلم لسوار مټرته ورغلی ما وجز مرته کړی شروع را وژیم د خدای په اړه خدای په اړه سره د غوژنه پلانو چې وای شته د سبا او هغه پچورک سیاغه مې ولک تاسو ګلدلی
زرمینه وايي کپلرونه په خپل جایداد کې د لونو برخه په خپل ژوند وربی لکړي ورونه به هیڅ کله هم د پلرونو ترمړینی ورسته لخویندو د هاغي حق نه خوري. د افغانستان د 2003 کال د اساسي قانون لمخي شزي او نارینه د جایداد لرلو برابر حق لري خو په عمل کې حقیقت بیل دي. په ورزګان ولایت کې له بیلابیلو شذو سره تر خبرو وروسته مشتدا څرګنده سو چې په ډیرو مواردو کې پر شذو فشار راوستل کیږي چې په جایداد کې خپل حق لاس واخلي کورنۍ ورسره روابط قاتن نه کړي یا د ټولنې له پیغور سره مخامخ نسی. دینی علما هم وايي د پلار څخه په پاتې میراث کې خويندې دورونو په څیر شرعي حق لري. په ترنکوټ کې یو دینی عالم مولوی عبد الله قریشی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
او کې دا ځون را نه سره دی یا او د خور سره دی اول ځان لوی ځوان د ځان سره وکړي چې دی د زته ګنا او تکیب شو هغه ګنا یو کړ او کله یې منکر دی ته انکار سره تاکل کیږي چې دا حق نشته.
بی بی هوا او زرمینا په ورزګان کې د زرګونو میرمنو څخه دی چې کړه دلی ژوند لري او ل خپل قانوني حق څخه به برکې دي.
ژوند ژوند
تریکاسه پولیس
آزادی
خزینه تر اجازه نو ورکی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وا د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا
هغه خیریه ټولنې چې په غزنی کې له بېوزله بې ځایه شویو او غریبو خلکو سره مرستې کوي په دغه ځای کې د بد اقتصادي وضعیت خبر ورکوي. دوی علت سختې جګړې او د دغه جګړو له امله د خلکو بې ځایه کېدل بولي. دوی وایي که مرستې ورسره ونشي ناورین به رامنځته شي. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه له نورو جزئیاتو سره.
په غزنی کې د افغاني سری میاشتې ټولنې ریاست مخې ته په سلګونه ښځې ماشومان او سپینږیرې سړي راټول سوي د مرستې غوښتنه کوي. دوی وایي نیستي په مخه راخیستې دي ځکه اداره په اداره ګرځي او مرستې غواړي. د دغه کسانو ډیری برخه یې هغه ده چې په دا وروستیو کې له ولسوالیو څخه د سختو جګړو او ناامنیو له امله غزنی ښار ته راکډه سوي دي. ملغلره هم د دغه کډوالو له جملې څخه ده. دا وایي د غزنی لاندړو ولسوالۍ څخه راغلی یمه میړه مې متاد دی د ګټې وټې څوک نه لرم خیرات ټولوم خو اوس په خیراتونو ټولولو هم نه سره شل کېږي.
قسم په خدای کې په رسول کې موږ سنه چا نه ده ویلي زه په خپله په بازار کې تمام ورځ سوال کوم په رسول کوم دا اوس هم زه د ګټې څوک نه لرم ماته 10 روپۍ د ګټې څوک ماته نه راوړي سړی مې عملي سړی دی څوک نه لرو ټول عیان مو له یخه راچمړ شو له جنګه چې بېجای سو موږ اسرات راغلي ولې څوک په خپل کور پرېدي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو اداره هم وایي په غزنی کې د اندېښنې وړ بېوزله کورنۍ ژوند کوي چې د جګړو او بدحالۍ له امله له ولسوالیو څخه ښار ته راکډه سوي دي. دوی وایي دلته زرګونه داسې کورنۍ دي چې ژمنیو خوراکي او غیر خوراکي مرستو ته اړتیا لري. د دغه ادارې په وینا په غزنی کې د یکشنبې او دوشنبې په ورځو له 255 بېوزله بې ځایه سوو او غریبو کورنیو سره مرستې وکړې. په غزنی کې د یادې ادارې مشر انعام الله ګوهر هروایی په دغه مرستو کې نغدي او د ژمنی توکو مرستې شامل دي.
سخ کال ایم یا د کډوالو نړیوال سازمان په غزنی ولایت کې د 255 کورنیو لپاره ژمنۍ مرستې لرلې. په دې مرستو کې هر کورنۍ 15,350 نغدي مرسته ترلاسه کړله. د دې ترڅنګ درې دانې کمبلې او یو د ژمنیو تودو جامو او لباس یو بکسه ترلاسه کړله.
گوهر وایي د غیر خوراکي او جلی سرپناه د کلستر په اساس سش کال په غزنی ولایت کې 8,500 کورنۍ ژمنیو مرستو ته اړتیا لري. خو په غزنی کې د شاوخوا 1500 کورنیو لپاره امکانات شته چې د هغې له جملې څخه یې موږ له 255 کورنیو سره ترسره کړل. په دغه کورنیو کې 95% له جګړو څخه بې ځایه سوي دي. خیریه ټولنې دولت او نورې اړوندې ادارې دې له خپلو امکاناتو په استفادې له دغه خلکو سره مرستې وکړي. افغاني سرې میاشتې ټولنه دغه ټولنه په جنګي سیمو کې له بېوزله بې ځایه سوو او اړمنو کورنیو سره مرستې کوي. په غزنی کې د دغې ټولنې رئیس عبدالعالم نوري وایي دلته خلک له بد اقتصادي وضعیت سره مخ دي که مرستې ورسره ونسي ناورین به رامنځته سي. عبدالعالم نوري زیاتوي د غزنی له 13 ولسوالیو څخه په 14 کې زرګونه کورنۍ له فقر غریبۍ او نادارۍ سره مخ دي.
په غزنی ولایت کې خو جنگونه سخت ډیر دي. 13 ولسوالیو له جملې چې 14 ولسوالیو کې مکمل اوسم جنگ ده او جنگ له امله چې ډیر کورنۍ بې ځای کیږي. 3000 تر 9000 فامیلو پوری فعلا هم د مرستو او کومکونو ته ضرورت لري. زمایم پیرا روان ده او ډیر بد حالات او ډیر غربت کې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د دغه بېوزلۍ غریبۍ او بې ځایه کېدو له امله په غزنی ښار کې پسونو ښځې ماشومان او سپینږیرې کسان په خیرات ټولولو بوخت دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو په فلوریدا ایالت کې د بریتانیا یو تبع په دې خاطر په حبس محکوم شو چې ایران ته د هغو وسایلو د صادرولو هڅه کوله چې د امریکا له لورې پرې بندیز لګول شوی دی. نیول شوي کس له جعلي رسیدونو او د شفر له ژبې کار اخیست. عصمت څاروان په دې اړه راپور لري.
د امریکا په فلوریدا کې یو بریتانیایی ایران ته د صنعتي وسایلو د قاچاق کولو د هڅې په خاطر په 2.5 کال بند محکوم شو. د شمالي فلوریدا د سیمې د څارنوال په بیان کې ویل شوی چې 45 کلن کولن فیشر د اگست په میاشت کې هغه مهال ونیول شو چې له متحده عربي اماراتو څخه فلوریدا ته ورسید، چې په ایران کې د پیرودونکو لپاره د انرژي د تولید وسایل رانیسي. فیشر چې 15,000 ډالره جریمه شوی هم دی، په سپتمبر کې په دې اعتراف وکړ چې د انرژي د نړیوالې مقررې سرغړونه یې کړې ده. دې مقررې ایران ته د داسې وسایلو صادرات منع کړي دي. د بیان پر اساس د 2018 میلادي کال او په اګست کې د فشار د نیولو د مودې ترمنځ دغه برتانیایي له متحدو ایالاتونو څخه ایران ته د نوي داسې ماشینونو د لیږلو هڅه کړې چې پر صادراتو یې بندیز و. بیان دغه راز وایي چې محکوم شوي کس جعلي رسیدونه جوړ کړي او د وسایلو د انتقال په اړه د شفرونو له ژبې کار اخیستی دی. امریکایی چارانوال لاورنس کیف ویلی پر ایران بندیز د امریکا د متحدو ایالاتونو له ملي امنیت سره مستقیم ارتباط لري او د هغه سرغړونې چې فیشر او ملګرو یې کړې ملت له مستقیم خطر سره مخامخ کړی دی.
نن د سپتمبر 28 د سولې نړیواله ورځ ده. البته وبخښې د سپتمبر په 28 د سولې نړیواله ورځ ده. دغه ورځ په افغانستان کې په داسې حال کې سش کال را رسیږي چې له یوې خوا د کووید-19 ناروغۍ ټوله نړۍ ځپلې ده او له بلې خوا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شوې دي. د دې ورځې په را رسېدو سره د ملګرو ملتو سرمنشي په اوربند ټینګار کړی او افغان حکومت له طالبانو غوښتي چې له جګړې لاس واخلي. نن د البته د سپتمبر 13 ده. د دې ورځې په اړه خاطر پردیس راپور لري.
افغانستان د هغه هیوادونو لړل چې وګړي په نورو هیوادونو کې ډیر دي. نا امنی، فقر او د ژوند خراب وضعیت هغه لاملونه یاد شوی چې میلیونونه افغانان د افغانستان پر حدود اړ کړی دي. خداسي بهرني کډوال هم شته چې د خپل ژوند د بقا لپاره په افغانستان کې د پناه غوښتنه کوي.
اسمه خانم حسینی هستم.
سوګند حسینی له ایران افغانستان ته راغلی. 15 کلن حسینی د کابل ښار په وڅنډه کې سنگار خونه لري. ولس کلنه وچه افغانستان ته کډواله شوې ده.
18 سال میشه اومده.
موږ لاتر لس کلونو را پدی خو درته یو. زه 15 اولادونه لرم. زما میړه زما د خوخي سره اوسېږي. په ایران کې زما پلار مور او یو ورور او دوه خويندې دي.
ور درم دیگه این فامیلای.
اغلی حسینی په دومره موده کې له هیڅ قانوني ملاتړ نه ده برخمنه. ان تر دې چې اړوند ادارو هم ورسره پدی برخه کې همکاري نه ده کړې. دا یوازې سوګند حسینی نه ده چې په افغانستان کې پناه اخیسته، بلکې د پچې سلګونو نور بهرني پناه غوښتونکو هم شته. له بل خوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنري دفتر یا یو ان ایچ سی آر چارواکي وایي بهرني وګړي حق لري چې د پناه غوښتنه وکړي او دا دفتر د دې قضیه څېړي. د دې سازمان وایي نادر فرهاد وی هغه کسان چې د کډوالو په توګه منل شوې دي مالی او قانوني ملاتړ ترلاسه کوي.
تقریبا 300 کسان هم د اوس په افغانستان کې میشتي چې ځینې پناهنده شوې دي، یعنی هغه کیسونه نهایی شوې ده او ځینې د هغه کیسونه تر سیلنې لاندې دي، یعنی پناه غوښتونکي دي. یو ان ایچ سی آر د افغانستان په نمائندګۍ د پروسه په افغانستان کې دغه مخته بوزي او همدارنګه د خلکو سره مرسته کوي.
له نورو هیوادونو راغلي وګړي د ایران، پاکستان، عراق، ازبکستان او تاجکستان دي او د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ژوند کوي. که څه هم ښاغلی فرهاد وایي چې یو ان ایچ سی آر په افغانستان کې دغه پناه غوښتونکو ملاتړ کوي، خو د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي چې دغه هیواد د بهرنیو پناه غوښتونکو منلو لپاره هیڅ قانون نه لري. د دې وزارت مطبوعاتي سلاکار عبدالباسط انصاری آزادي رادیو ته وویل
اوس افغانستان په تاسف سره چې د پناه غوښتونکو قانون نه لري، دغه کسان اوس هم چې په افغانستان کې ده د یونیسیار محترم ادارې د نظارت لاندې او د هغوی د فعالیت لاندې خپل ژوند تیروي.
د ښاغلي انصاري په خبره دی وزارت د پناه غوښتنې قانون طرحه جوړه کړې او عدلي وزارت ته یې استولې ده، خو هغه کوم لاملونه دي چې د نورو هیوادونو وګړي په افغانستان کې د پناه غوښتنه کوي په داسې حال کې چې دغه هیواد په خپل میلیونونه کډوال په نورو هیوادونو کې لري. د کډوالو راستنیدونکو په دې برخه کې د حقوقي چارپو اسدالله حقپال بیا په دې برخه کې داسې نظر لري.
زما په نظر باندې علت او دلایل دا دی چې څو شای کې رسي او دا د استخباراتي مسله کېدای شي. افغانستان یو بې سرپوخه خاوره او دولت ده چې هر هیواد د سیمې هیوادونه او دولتونه غواړي چې دلته خپل اجنټان کسان ولري په مختلفو نمونو سره. دوم دلیل دا کېدای شي چې دغه کسانو چې دلته د پناه غوښتنه کړې ده دوی په خپلو هیوادونو کې ډول ډول په جرایمو مرتکب شوي دي، تر تعقیب لاندې وي.
دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې د ډسمبر 13مه د کډوالۍ له نړیوالې ورځ سره برابره ده. افغانستان د نړۍ په شاوخوا 70 هیوادونو کې 15.6 میلیونه کډوال لري چې له ډلې 500 000 په اروپایي هیوادونو کې ژوند کوي. هغه پناه غوښتونکي چې افغانستان ته راغلي دي وایي یو داسې هیواد چې په نورو هیوادونو کې ډیر پناه غوښتونکي لري او غواړي چې خپل وګړي په نورو هیوادونو کې ومنل شي، نو تمه کیږي چې د بهرني پناه غوښتونکو د ساتنې لپاره خپل هم یو قانون ولري. خو دا لا معلومه نه ده چې دوی دغه هیله به کله په واقعیت بدل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو. دا پروګرام روغتیایي خدماتو ته ځانګړی شوی دی چې په افغانستان کې څرنګه دي، ستونزې څه دي او په دې اړه به بحث وړاندې تر 12 بجو وروسته له ازادي راډیو واوري. خو یو جالب روغتیایي خبر هم لرو. د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې داسې راپورونه خپره شوي دي چې پیشو، سپی او یو شمېر نور حیوانات په کورونا ویروس اخته شوي دي. خو د لومړي ځل لپاره په اسپانیا کې زمریان کووید-19 ناروغي نیولې دي. په دې اړه به وړاندې واوري، خو مخکې تر دې چې په دې اړه راپور درکړم، د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونه لرو.
تاسو لا پیغامونو
یا کلی والا اسلام ده هلمن ولایت د نبلو ولسوالۍ په تاسو ته پیغام پریږم. وروه د هلمن ولایت د نوزاد ولسوالۍ د فرحات په سیمه کې چې څنګه دی د اوبو کانال او ډیر اسانه جوړیږي. محترم ولسمشر اشرف غنی صاحب چې ټول زموږ سره دا وعده وکړي، حتی بوجیا او دې ته ځانګړې کړه، خو نه په دې باندې کار نه کیږي. او دا د څو کانال چې دا ډېر وساد دي کار بشپړ کیږي، یو څنګه دي چې دا وته د څو بیا هلته ذخیره خپل په غرونو سره ګرځېدلې دي. نو زما د اړوند وزارت څخه دا شله چې دا څنګه په توجه کې او د لمر خلک ورته دي سره ډېر وساد چې کوي ان شاء الله دا کار وکړي. السلام په احترام
ربیق الله ایم د کونړ ولایت د دانګام ولسوالۍ د بیداد د کلی څخه. روزانه بزمنته ولسوالۍ کې د مخابراتي سیستم ډیر خراب دی. خنيتي مشکل هم نشته، خو د مخابراتي سیستم ډیر خراب دی. یو خو بعد لکه بل انټرنیټ به هیڅ کار نه کوي، خلک انټرنیټ ته لاسرسی نه لري. کچېره دغه زما پیغام لوړو چارواکو ته ورسوي چې د غزمنګ د ولسوالۍ د مخابراتي سیستم حل کړي. والسلام، مننه زارین علي.
زه شمسلام زهیر یم. وروره که طالبانو حکومت په خپل هیواد کې خبرې شروع کړي، ان شاء الله تعالی د الله په مرسته سره فکر کوم د خیر سره بس جنگ ورک دی. موږ په هیواد کې خبرې وکړې، ما خپل هم په طالب کې ورور تللی دی، امنی والا چې په طالبان کې ورور تللی دی. موږ به دلته نه کېږو، په تکیر چې دا مشران او لالاګان او باباګان دلته اخته دي. هیله مو دغه ده دلته د خپل محترم شکیب راوی په افغانستان کې مذاکرات ته نه پوهېږي کې نو
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د اسپانیا د بارسلونا په ژوبڼ کې څلور زمریان چې د نومبر په میاشت کې په کووید-19 ناروغي اخته شوي وو ښه شوي دي. ژوبڼ په یو بیان کې ویلي دي چې درې زمری دي چې له دریو تر 14 کلونو پورې عمر لري او یوې زمری دی چې 4 کلن دی. په دې بیان کې راغلی دی چې دې زمریانو تیره میاشته سا لنډۍ نقشې لرلې. بیا ډاکټرانو د دې څارویو درملنه داسې وکړه لکه دوی چې په انفلوئنزا اخته وي. د فرانس پریس اژانس په وینا د بارسلونا ژوبڼ په ورته وخت کې په نیویارک کې د برونکس ژوبڼ د څارویو له ډاکټرانو سره اړیکې ونیول او د هغوی له تجربو یې ګټه واخیسته. د اپریل په میاشت کې د برونکس ژوبڼ یو پړانګ په کورونا اخته شوی و. تر اوسه مینک یوازینی حیوان دی چې ویل کېږي له دې حیوان څخه انسان ته کورونا لیږدي او د همدې لپاره په ډنمارک کې تر 10 میلیونه ډیر مینک څاروي ووژل شول. مینک وړ حیوان دی چې نږدې 1 کیلوګرام وزن لري او تر 1.5 متر لږ اوږد دی. د بارسلونا د ژوبڼ د زمریانو له ټوخي او نژي پرته نورې نقشې له 2 اونیو وروسته ورکې شوې.
خو په دې موده کې د شوبن ډاکټرانو او کارکونکو هڅه کوله چې دوی په کورونا اخته نشي او چې کله بس مریانو ته ورنشتي کېدل شیشهی ماسکونه به یې اغوستل او ځانونه به یې پټول.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
ازادي راډیو په منځني سپد دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له احمد تکل څخه.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د برلاینز وایي چې افغانستان لهم د ژورنالیستانو لپاره د نړۍ په کچه یو ډیر خطرناک هیواد دی. میرمن لاینز د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې چې تیر ماښام جوړه شوه وویل چې سږ کال په افغانستان کې شپږ تنه ژورنالیستان د کار پر مهال وژل شوي دي. د بغلان امنیه قومندانۍ د شپږو وسلوالو د نیولو خبر ورکوي. د بغلان د امنیه قومندانۍ په یو بیان کې چې نن خپور شو راغلی دی چې دا وسلوال طالبان په دریو جلا عملیاتو کې له وسلو سره نیول شوي دي. د کاپیسا ولایت امنیه قومندانۍ هم د نجراب ولسوالۍ پر لاره د دریو وسلوالو غلو د نیولو خبر ورکوي. په نایجیریا کې له 3500 زیات برمته شوي زده کوونکي ماشومان خوشې شول. نږدې یوه اونۍ مخکې موټر سایکل سپرو وسلوالو د نایجیریا په کچینا ایالت کې د ساینس پر ښوونځي برید وکړ او د هلکان له تښتولو وروسته څیرمه روګو ځنګل ته له ځان سره بوتلل. د برتانیا یو وګړی ایران ته د صنعتي وسایلو د قاچاق د هڅې په تور د امریکا په فلوریدا ایالت کې په شپږو میاشتو بند محکوم شو. او تمه ده چې له اروپایي ټولنې د برتانیا له وتلو یا بریکزټ د وروسته مسایلو په اړه په بروکسل کې بحثونه نن بیا هم دوام وکړي. په پرونۍ غونډه کې په دې اړه د اختلافونو خبر ورکړل شو.
بخښنه غواړم چې د تخنیکی ستونزې له امله مو ستاسو سمسونه ونه لوستل او د دې سات د خبرونې خبري برخه هم دومره به او سونیس پروګرام روغتیا د ژوند شتمنۍ ته مخه کوي چې ظریف نظر وړاندې کوي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی صحت خوش آمدین. و این برنامه را به مناسبت روز بین‌المللی پوشش خدمات صحی گرفتیم و مهمانای محترمی که از ایشان دعوت به عمل آوردیم، محترمه معصومه جعفری معاون سخنگوی وزارت صحت عامه از طریق تلفن مهمان برنامه ما هستند.
سلام بر شما و بر شنوندگان محترم رادیوی شما. تشکر شما.
از شما بشنویم، فعلا پوشش خدمات صحی وقتی گفته میشه در افغانستان تا چه حد پوشش صورت گرفت؟
من تشکر شما. 12 دسامبر روز جهانی پوشش همگیر خدمات صحی بود. در افغانستان هم ما در یک دهه گذشته، در 10 الی 15 سال گذشته، دستاوردهای چشمگیری در قسمت دسترسی به خدمات صحی داشتیم که سبب تغییر کلی در شاخصهای عمده صحی در کشور شده و سبب بهبود وضعیت صحی شهروندان افغانستان شده، ولی هنوز هم ما نیاز به بهتر ساختن وضعیت داریم در کشور. تعداد مراکز صحی ما از 496 مرکز صحی در سال 1381 و بیش از 3,500 مرکز در سال 1399 افزایش پیدا کرده و به می ترتیب اوسط سن در سال 1381 47 بود و فعلا در حدود 64 هست و به می ترتیب در سال 1381 تنها 9% افغان‌ها در فاصله 100 پیاده روی از یک مرکز صحی قرار داشتن و سال 1393 در حدود 57% به یک مرکز صحی در فاصله کمتر از 1 ساعت فاصله داشتن، ولی فعلا حالا وضعیت بهتر است. 93% مردم در فاصله 2 ساعت در مرکز صحی قرار دارند و به این ترتیب پیشرفت‌های دیگه هم در بخش دسترسی به خدمات صحی صورت گرفت.
در مورد از این که مسئله کرونا چقدر به این پروسه ضرر داد، چیز نو در دسترس هست یا نیست؟
خب یک موضوعی که از طرف دانشمندان جهان زیاد هم مطرح شد مسئله ای بود که بحران کرونا بر دسترسی به خدمات صحی که به صورت روتین مردم به دست می آوردن به این قسمت هم ما را ضربه زد و در تمام جهانی مشکل وجود داشت، خصوصا در بخش واکسیناسیون این مشکلات بیشتر قابل یادآوری است و می ترتیب در افغانستان هم سویه هایی که ما انجام دادیم نشان داد که در حدود 30% مردم از مراجعه مردم به مراکز صحی کمتر شده بود، ولی باز هم ما آگاهی دهی به قسمت بیشتر ساختیم تا بتانیم مردم را تشویق کنیم تا برای مراجعه به مراکز صحی بر دسترسی به خدمات صحی به مراکز صحی مراجعه کنند.
یکی از چالش های عمده ایست که در بسیاری ولایت ها یعنی اطراف اکناف افغانستان خانم ها به دکترهای بسلای ما شما مردانه مراجعه نمی کنند، مسائل عنعنوی مشکلات است، از این خاطر به خاطر دکترهای خانم زیادتر میگن توجه شود. با موجودیت این مشکل چطور خدمات صحی و اطراف اکناف افغانستان بسلا به خانم ها رسانده میشن که بسیار زیاد مهم است، در این مورد چی باید شود یا چی کردین؟
خب موضوع ای که به خاطر از اینکه جامعه افغانستان یک جامعه سنتی و مذهبی هست، این مسئله یکی از مسائلی بود که در اولویت کاری ما قرار داشته تا ما بتانیم برای خانم ها خدمات صحی را عرضه کنیم. این مسئله همیشه در نظر گرفته شده، در مراکز صحی که ما داریم همیشه حداقل یک خانم هست تا بتانه بر مراجعین خانم کمک کنه. حتی در تیم های واکسینی که ما داریم همیشه تیم متشکل از یک خانم و یک آقا هست تا ما همیشه مورد نظر میگیریم که حتما باید یک خانم باشه کارمند صحی تا کسانی که با آقایان راحت نیستن یا حتی اجازه ندارن که با یک کارمند صحی که آقا هست مراجعه کنن بتانن با خانم مشکل خود در میان بگذارن.
یک چند روز پیش ما گزارش داشتیم که از ولایت های مختلف شکایت ها میرسه که یعنی کمبود دکترها هست. به طور مثال شماری از مردم در قندار و بدخشان میگویند که موجودیت خدمات قابلگی آمار مرگ و میر زنان و نوزادان را بالا برده است. از این قبیل مشکلات ها راپورها به ما میرسه، این نوع گزارش ها به شما هم میرسه یا تنها در مطبوعات یه انعکاس پیدا میکنه یا چطور رسیدگی میشه؟
خب مسئله دیگه است که سیستم صحی افغانستان قسمی که پیشتر هم گفتم در یک دهه گذشته 20 سال گذشته پیشرفت‌های زیادی داشته و ما مشکلات زیاد رو برطرف ساختیم، خصوصا در قسمت ولادت ها، در قسمت میزان مرگ و میر اطفال و خانم ها در هنگام زایمان ما مشکلات زیادی داشتیم، خصوصا در قسمت مرگ و میر اطفال و ولادت ها، مسائل حاملگی. و در این 10-15 سال گذشته روی این مسئله کار زیاد شده است. تمرکز ما این بوده که ما بتانیم در هر مرکز صحی خود حداقل خدماتی را که مربوط به طفل و مادر میشه اینا را ارائه کنیم. آمارها را بسنجیم نسبت به یک دهه گذشته وضعیتمون به مراتب بهتر است.
با مهمان دیگر ما یک سلام علیکی بکنیم. محترم دکتر خواجه قمرالدین صدیقی متخصص امور صحی از طریق تلفن مهمان برنامه شدند. بفرمایید دکتر صدیقی.
آنچنان که شما فرمودین 12 سپتامبر روز جهانی یا روز تجلیل از شعار صحت جهانی یا پوشش همگانی صحی است که در 12 سپتامبر 2012 طی یک قطعنامه‌ای که از جانب ملل متحد صادر شد همه کشورها را ملزم و مطلق سازمان دولت‌ها شده که تلاش بکنند تا پوشش همگانی صحی را که دارای یک یاد معلفه های است که بدن را مخدمتان شریک خود ساختم او را در کشورتان تعلیم بکنند. اصلا در منشور سازمان صحی جهان و اعلامیه های مختلف که به اثبات حقوق بشر و در آزادی‌های مختلف مطرح شده صحت یکی از حقوق اساسی انسان ها است، یعنی همه انسان ها صرف نظر از نژاد، زبان با موقف اجتماعی و اقتصادی و سایر تفاوت‌هایی که دارند باید از حد اعلای تندرستی، صحتمندی یا صحتی ممکن است و سلامت روانی و اجتماعی باید برخوردار باشند. به تأثیر این حق سازمان صحی جهان مشترکاً با دیگر شرکای کلیدیشان در سال 1978 اعلامیه الماتا را صادر کرده و قطعنامه یا دکلریشن الماتا گفته شده بود که تا سال 2000 باید همه به خدمات خیلی دسترسی داشته باشن. البته شعار یک مقدار درست تعبیر نشده بود، شعارش به فارسی ترجمه شده بود که صحت برای همه تا سال 2000. این اینطور امکان نبود که ما تا سال 2000 از 1978 باید به جایی میرسیم که همه مردم دیگه صحتمند میبودن و یک مرضی وجود نداشت که یک شعار غیرعملی است. ولی هدف از شعار بود که همه مردم باید به خدمات صحی دسترسی داشته باشند. آنچه سخنگوی محترم وزارت سپاهم خدمت شما شریک کردن، من در موتر بودم، بعضی از صحبتاشان چی میتونم در یک وقفانه بودم، ولی اونا زیادتر سر بود دسترسی تاکید کردن. باید توجه داشته باشیم که بحث دسترسی به خدمات سیاسی و شعار که از سال 2012 در قطعنامه نامده که یونیورسال هلت کرد تفاوتهای خود داره. به خاطر اگر ما تنها سر بود دسترسی به خدماتی بحث بکنیم، تو هم دسترسی به فیزیکی است، یعنی یک مریض یا یک خانواده بتانه در یک فاصله معین به مراتب صحی دسترسی داشته باشه. این که باز توان پرداخت داره یا ابعاد دیگه دسترسی چی است خارج از بحث خود بود. اگر ما روی بحث کنیم برنامه به درازا کشیده میشه. اما بین مؤلفه های یونیورسال هلت کاورج بگوییم چی است، وقتی میگیم که پوشش مگانی صحی به این معنی است که مطابق همون اعلامیه های قبلی که سخت به ایمان حق اساسی انسان ها پنداشتن، در این اعلامیه که در سال 12 سپتامبر 2012 ملل متحد میره نشر کرد و سازمان جهان هم میره تایید کرد، بعد از او بازی منعی خواهدت سیوم به حساب آجنده های جهانی توسعه پایدار هم قرار گرفت، دسترسی یا تبخشین کوشش همزانی سیید هم به ایمان هست که تمام مردم در یک کشور صرف نظر از موقف اجتماعی، توانایی، اقتصادی، نژاد، زبان، مذهب در هر جایی که زندگی میکنن و در موقع سکرات قرار دارن باید به موقع، به اصل وقت، به تمام انواع خدماتی، چه خدماتی وقایعی است، معالجوی است، ارتقای صحت است، خدماتی حاضری است، تمام انواع خدماتی به اصل وقت بدون از اینکه به خاطر پرداخت مالی از این به طور به خطر به زیر خط فقر کشانی نشوند باید دسترسی داشته باشند. و البته این خدماتی هم باید از کیفیت لازم بخوردار باشه. بنابراین اگر ما این معلفه های دیگر یک پشت هم لست بکنیم، با او اساس اگر مقایسه بکنیم، افغانستان با وجودی که در 18 سال اخیر وزارت محترم افغانستان نسبت به سایر سکتورهای دولتی موفقیت های چشمگیری داشته، در شرایطی که در کشور جنگ و ناامنی حاکم بوده، با آن هم دستاوردهایی داشته، ولی هنوز از دسترسی یا نزدیک شدن به این شعاری که پوشش مدنی است بسیار فاصله زیاد داریم.
چطور میشه به این موضوعات رسیدگی شوه؟ یعنی از موافقت چطور صحبت شده؟ میتونه وقتی که دکتر نباشه، بسلا دوا نباشه، امبولانس نباشه، چطور از موافقت های بسیار بزرگ صحبت میشه؟ او رو یک کمکه علاجی بکنیم. دکتر صاحب صدیقی چی جواب دارین؟
همین فاکتورایی که گفتم، از جمله تداوم جنگ و اقتصادی داری و عدم پرداختن به یک روز وظایف دیگه که باید دولت و وزارت سپاهم با اونا می پرداختن، ما نتونستیم با وجه که در اختیار داشتیم منابع کافی و حد کافی مالی و سیر
سلی رسیدگی خدمات صحی در تمام
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
تن سوالاتتان لطفا تره کنین. بله بفرمایین.
مرحبا. واردگم دیباندی چاک پلسپونه واردگونه.
بله واردگ سیب بفرمایید.
مشکلات وقت دیر دی پوغل رو تو سیمو که مشکلات واقعا دیر دی پا دو سی سانگا که واقعا دی نشتون دی دکتران و او نشتون دی دوا و واقعا داغا مشکلات شتا دی. خود دی محترم دکتر سبنا می بختن داغا دا چه سبا دو که آغا دی پوغل سیمو که چه مشکلات دی یا دی دوا یا دی دکتر اگر د ټولنې خلک باید څه وکړو چې دغه مشکل حل شي. دغه مشکل خو یو مشکل خو چې پېښ شي په خپله باندې نه حل کېږي. په مشکل پسې سړی هڅه ونه کړو هغه مشکل په خپله باندې حل نه کړو، یو چاسه پې کېنني یا شروع پې ونه کړو. یعنی څه باید وکړو هغه د ټولنې خلک چې هلته په هغو سیمه کې ژوند کوو، د هغو کلینیک په هکله یا د شفاخانې په هکله یا د ډاکټر په هکله یا د ډاکټرې په هکله سړی باید څه خپلې پرېکړه وکړو، څه وکړو هغه د ټولنې خلک.
وعلیکم السلام. بفرمایئ صاحب.
پر در شبخانه اینمی جد در هلمند اکثر شبخانه پر خورت بعد مریضان پر مراجین و از دکتران اینمی یک پرسش دومش اونمو تبلیت اونمو پیچکاری که اونمو اینجا پر مریضانش میده اونمو اکثرش در بازار پروخته میشه اینمی دومین او سومش وقتی که مریض میره به شلخانه اونه و جان خود اونجا تست میکنه و برش چی نمیکنه، اینو میتو پرچه برش میتو میگه برو در بازار در فلانی جای اونجا معاینات خود کو.
سوالتان بسیار زیاد تشکر، خوب موضوعات ترکت این خانتان آباد از المن شنوندی عزیز ما. یک شنوندی دیگر داریم.
اسم ما امیر از اولسوالی ها خیلی شما ترانزیستیم. در اولسوالی ها یا کلینیک ها دوا وجود داره؟ یعنی اگر وجود داره چرا دکترها در بازار می فروشن؟ سوال دوم مایی است که از دکترها که امیر دکترها در امیر سیاد امو هستن مثلا در اولسوالی ها هستن، از یا پرسانی یا چیزی لسانس دیگه چیزی دارن؟ یعنی یا از مقصد میانه میجه یا دوا میتونی یا چیزی دیگه مثلا دوا وجود نداره دوا می باشه یا خودش می فرستن؟ همین سوال ما بود.
صحبت کنین سیب
بابک خوره خان هستم از کابل با تماشوازی میمونم چیم یک پرسید شدم در باره دوا همین سازق آقای نظره که اسپرینگ بایی که بود میخوردی همین سردرد بود همین درد سرد گم نکن اول هستی که دوا به بکنشیت هست بیچیت خلطه رو بیار در خانه آخر به فایده آخر نیست به شعور سو میندازی نیست دیگه شا میخوری حالا میمونه شما پرسان میکنیم دوای به چی را چی را در افغانستان میاره به شرکت هست یا چی هست یا میاره به تایشت هست به چی را میاره میاره.
خوش آمدی، بفرمایید سیب.
یعنی چار ولایت ما سپریزم به عده داریم به چار ولایت قلات، کندهار، روزگان، هلمند. در برای امو مرضی کرونا معلومات پرسنل خودشان نداره. زود کرونا گرفتار میشه. یکی برای که اقل یک ورکشاپ دایر نشده که معامله اسپتال بره کلینک بره اونجا ورکشاپ بگیره یک معلومات برای که داده شده یک ورکشاپ بره که دایر شده نیست. دیگه همی که از طرف یونیسف یا اقل یک داده میشد که همی چیز کنه یک سپایی کنه دستار بشه اونا رو نمیده با همون بردیم عوام. یا سیم یک کچک سوال داریم در کندار یک مستاز بنام باران مستاز
بانی
یه کارمنده خود را 4000 جریمه کرده بنام یه که پای پار پروپامین شما این قدر واکسین نکدی شما این قدر مریضه را چیز نکدی او نخو یه شکایت داره.
محترم جعفری که سوال را یاد داشت کردن چیزایی که مربوط به اونا هستن جواب بگیریم. جعفری صاحب بفرمایید.
موضوع اول در رابطه با برخورد دکتر گفتم، خب پیشتر من هم در رابطه با موضوع دسترسی به خدمات صحی در افغانستان گفتم که چندین بود است. یکی از مشکلاتی که ما داریم همی است که در قسمت برخوردها با مریضان امکان داره مشکلات ما داشته باشیم، این مسئله رو انکار نمی کنیم و تجربه بعدی که مریضان ما دارن سبب میشه که اینا کمتر علاقه نشان بدن به اینکه مراجعه کنن به طبق طبابت.
خب ما با دکتر صاحب صدیقی ادامه میدیم. دکتر صاحب صدیقی، مشکلات شما ان شاءالله شنیدین، بفرمایید.
یک تفاوت بین صحبت های ما و صحبت های سخنگوی وزارت افغانستان وجود داره که دسترسی فراسری به مراکز صحی و خدمات سیر تامین کنیم، هم به اهداف که من قبلا روش تبصره کردم، به اهداف شعار یونیورسل هلت کوریج یا هدف سوم اجندای توسعه پایدار که یک سری مؤلفه های زیاد را در بر دارد به او برسیم. که اگر ما به قسم تعلق بکنیم، ما تا 2030 وقت داریم، یعنی این اجندای یونیورسل هلت کوریج که در اجندای اهداف توسعه پایدار هم وجود داشته، ما برای این زیاد وقت نداریم. تا 2030 ددلاین است، یعنی باید کشورها این خود نزدیک کنن یا برسن. خدمات خودش هم باید با کیفیت باشه و مردم چنان به این دسترسی داشته باشن که به موقع مناسب هر زمانی که نیاز به این خدمات پیدا میکنن باید به این دسترسی داشته باشن یا بتونن این به دست بیارن. دیگه اینکه در مضیقه اقتصادی قرار بگیرن، یعنی که بحث بیمه صحی، بحث محافظت مردم در برابر هزینه های مالی کمرشکن اقتصادی که مردم میتونن به زیر خط فقر بکشانه، یک مؤلفه اساسی شعار پشتمگونی سی است. افغانستان هنوز بیمه صحی نداره، افغانستان هنوز یک مقدار کمی از بودجه عمومی به صحت اختصاص میده، هنوز تعهد کافی سیاسی برای بهبود صحت در کشور شکل نگرفته، برای صحت بسیار سرمایه‌گذاری نشده و ارزش سرمایه‌گذاری بالای سطح سیاست مدارای ما نمیفهمه و برای باید کار بکنیم.
محترم معصومه جعفری، در بین سوالا
خب در قسمت برخورد به دکتران گفتم که در روی اخلاق طبابت ما کار میکنیم. یک از مبحث های تازه ای است که روی زی کار صورت بگیره، باید با شورای طبی افغانستان هم این مسئله مطرح شد تا دکتران ما یاد بگیرن که باید برخورد درست با مریضان داشته باشن، به خاطر که خود مریض، خود شخصی که مراجعه کننده است و دکتر خودش تحت مشکلات یعنی استرس زیادی هست به خاطر یک مریض داره و زمانی که طرف دکتر میگه برخورد بد هم باش میشه، امکان داره که یک تجربه بسیار بدی برای مریض شود، سبب شده که قسمت مراجعه مریض مشکلات ایجاد کنه و کمتر شود مراجعه ما. آینات گفتن که به بازار مردم مراجعه میشن، پیشتر هم گفتم یکی از مشکلاتی که ما در افغانستان داریم در قسمت سیستم صحی کمبود منابع هست، گرچه قرار است که تمام خدمات صحی به صورت رایگان از طرف سکتور دولتی برای مردم عزیز افغانستان ارائه شده، اما به خاطر که ما به کمبود منابع دچار هستیم.
دکتر سبیما شهاب که متخصص داخل است، شهاب سب ما به خاطر روز بین المللی همی پوشم گیری خدمات صحی برنامه ما بودن و ما گفتیم یک قسمت اول از این روی از این موضوعات صحبت میکنیم روی مشکلات از این قبیل مسائل. دکتر سب خواجه قمرالدین صدیقی بسیاری موضوعات تشریح کردن، فکر میکنیم که یک روز دیگه هم روی از این موضوعات اگر صحبت وسیع نکنیم کل سوالات جواب داده نمیشه. منتها عاجلترین مسئله فعلا مسئله کرونا است. مثلا یک شنونده شکایت کردن که در چهار ولایت مثل قندار و روزگان اینجا میگن حتی دکترها مسئله کرونا رو خودشان نمیفهمن، یعنی مبارزه با کرونا بر از نو کدام ورکشاپ داده نشده، از او خاطر اینا بی تجربه هستن. اگر از این جگر مسئله رو شروع بکنیم در این شرایط اگر دکترها خودشان تجربه صحیح نداشته باشه چطور میتونن با کرونا مبارزه کنن و به مردم کمک کنن؟ در این جا اگر نظرتان رو بگیریم خوش میشیم. بفرمایید دکتر سیف شهاب.
سپاسگزار هستم از شما، تشکر از اینکه مرا انتخاب کردین به جواب همینطور یک سوالتان. به نظر من کرونا یک مشکل نوپا هست برای جامعه طبی نه تنها افغانستان و بلکه بین المللی هم یک مشکل نوپا هست و تازه برخواسته هست. شاید زیادتر دکتر صاحب ها به شکل تخصصی برخورد با کرونا را نفهمند، حتی در کابل نه تنها در روزگان و در او مناطق. اما من را کاملا رد میکنم که یک دکتر خصوصا در جامعه فعلی راجع به کرونا معلومات نداشته باشه و خدمات مقدماتی را نکنه. درست است که چالش های امنیتی و مشکلات زیاد فرارای دکترای ما خصوصا در اطراف کشور عزیز ما افغانستان است، مثل اروزگان و مثل اگر به طرف بدخشان و این جای ها ما شما ببینیم سراسر مشکلات بسیار شدید امنیتی را ما شما دچار هستیم که دکترها نمیتونن با امو به شکل باز فعالیت های خود داشته باشند. اما من این را کاملا رد میکنم که یک دکتر در وضعیت فعلی حتی پرستارهای ما و بخش های پارامدیک ما هم به حد کافی معلومات از اجتماعی و معلومات علمی و مسلکی خود تا حدی که در اختیارشان قرار داره از طریق رسانه ها و از طریق میدیای امروزی که گوگل و امکانات هست اونا توانایی کاری خود دارن، اما طبیعی است که مشکلات از نظر منابع کاملا کم و در اختیار اونا قرار نداره. و در این گپ هم تایید میکنم که ما کادرهای تخصصی را در بخش های طبابت و در دیپارتمنت های فوق تخصصی نداریم و کاملا به یک فقدان.
تشکر شهاب صاحب، بسیار خوب مسائل ترکدن. خب صدیقی صاحب محترم با خانم جعفری خب خدافظی کردیم برای اینکه صدای از نقطه میشد وصل میشد نمیشد. خب صدیقی صاحب محترم پیشنهاد اساسی شما چی است به خاطر بهبود همین مسائل خدمات صحی صاحب در افغانستان؟
قبل از همه برخوردار بودن از یک سیستم صحی خوب و فعال و با کفایت یک پیشرفت اساسی است. بعد از او برخورداری از یک مکانیزم یا سیستمی که مردم را در برابر هزینه های مالی کمرشکن که به خاطر دریافت خدماتی پرداخت میکنن از جیبشان و این میتونه اینا را به زیر خط فقر سوق بده، برای ما یک مکانیزم درست داشته باشیم که مو بیمه اجتماعی همون حقی پذیرفته شده جهانی شد با اون که چندین سیستم برای تمدید ساعت وجود داره، ولی یعنی برخوردار بودن از بیمه اجتماعی، برخوردار بودن از سیستم سی خوب و فعال تو تا پیشرفت است. البته که استفاده از رویکرد چند سکتوری، کلابوریشن میان سکتورهای مختلف، گنجانیدن صحت در تمام پالیسی ها و آگاه کردن تمام معین کننده های صحت از پیشرفت های دیگه است که تا این ما بالاخره بتانیم برای تامین پوشش همگانی سی نزدیک شیم و هدف را در کشور خود تامین بکنیم. و از اینکه ما برای این هدف از کمتر از 10 سال دیگر در اختیار نداریم، یعنی 20 سال از 2001 تا امروز را سپری کردیم. جا داره که از رادیو آزادی تشکر بکنم که یک چنین موضوع مهم را در برنامه خود گنجانیدن، ولی از سایر رسانه ها جا داره گرفت بکنم که یک چنین تاریخ چطور بیاد نداشتن، چطور یک گفتمان ملی را راه ننداختن تا دولت میامد برای مردم پاسخ میگفت که در 20 سال چرا نتانست مکلفیت نسبت به بهبود صحت مردم به وجه احسن انجام بده، چرا نتانست با استفاده از فراهم شدن کمک های وافر مالی و تخنیکی سایر یک سیستم سی فعال شد افغانستان پس از 20 سال از 2010 تا کنون. و بالاخره وقتی ما هنوز دسترسی سراسری به خدمات سی یا مراکز سی را تامین نکردیم که یک مؤلفه از که دو هم بسیار مشکلات است، اگر برنامه باشه که ما هنوز در بخش دسترسی بسیار مشکلات داریم، چرا فکر بازی خدمات با کیفیت بسازیم و بیمه اجتماعی رو تامین بکنیم و دسترسی به تمام انواع خدمات سی رو تامین بکنیم. یعنی ما فرصت کم داریم، 10 سال دیگه پیشونی تا 2030 یا 10 سال داریم. یعنی جایی هست که دولت باید یک بصورت بنیادی یک پلانگذاری اساسی بکنه، یک طرح جامع برای ریفرم سی و متعارف‌سازی سکتور صحت را سه سال پیش به طرف کار کردیم.
را حاضر هستم با حکومت شریک کنم و این تصدیق شود. بسیار تشکر دکتر حاجی قمرالدین صدیقی، خوب موضوع را یاد کردین. پیرن از شما تشکر، خداحافظی میکنیم با دکتر صاحب. اما خب شهاب صاحب، در شرایطی که خدمات صحی بسیار مشکلات داشته باشه به مردم چی توصیه میکنین؟ یعنی دکتر نیست، دوا نیست، چی باید بکنن که نمیفهم دکترها باید پیشنهاد بکنن؟ اول خدا حفظشان کنه مریض نشن، کوشش کنن که مریض نشن. اما چطور دکتر صاحب یا ما شاب چی توصیه میکنین به مردم؟
خوب بسیار سوال دقیق و عالی را شما مطرح کردین، سپاسگزار هستم از شما و با تایید صحبت های قبلی جناب صدیقی صاحب. من میخوام چند موضوع را رویش اشاره داشته باشم. در قدم نخست موضوع سال، شما ببینید که ما با یک آب زندگی که نامش صلح هست نیاز مبرم داریم. در شرایط کنونی در وطن عزیز ما حتی در کابل دکتر امن نیست و در شرایط امن قرار نداره. او نمیتونه که فوکس درست به شکل عام و تام سر مسلک خود و سر کار خود داشته باشه و نمیتونه که عرضه خدمات صحی را به شکلی که لازم است به جامعه و بر مردم عزیز ما برمغان بیاره. به دلیل از اینکه صلح ما نداریم، یک دکتر چطور میتونه در درباز بدخشان از فامیل دور بدون از اینکه امکانات کافی داشته باشه از نظر وسایل کلینیکی و وسایل تخنیکی طبی مشکلات فوق‌العاده وجود داره، چطور ما میتونیم برسیم؟ امید برمیگرده به نداشتن صلح پایدار در وطن عزیز ما که امیدوار هستم این موضوع را حکومت و گروه های مخالف حکومت در نظر بگیرن و یک صلح پایدار در وطن عزیز ما ایجاد بکنن تا این که دکترها به فضای امن و آرام، نه تنها دکترها بلکه سایر جوامع بشری هم بتانند از طریق مسلکشان مصدر خدمت شوند. دوم میمانه مردم مسکین و بیچاره ای که اونا به یک طبابت معیاری و یک تخصصی دسترسی ندارند که میشه خدمتشان به عرض برسانم ای که زمانی که کوچکترین مشکل یا بیماری وقتی که درگیرشان میشه، اگر اینا در نقاط مختلف و دوردست از افغانستان قرار دارند، بهترش است که زودتر به دکتر مراجعه بکنند، به مراکز صحی که از طریق وزارت صحت عامه ایجاد شده حداقل مراجعه بکنند و بتونن زودتر خود در مراکز امن‌تر که دکترها اونجا موجود هستند و خدمت میکنن اونجا خدا برسانن تا ای که زودتر پیشگیری شه. ما با بیمارای سر میخوریم و دوچار میشیم که از بسیار دور وقته با یک مشکل دست و پنجه نرم کرده و نتانسته که زودتر به دکتر برسه یا به حکیم و به توصیه های یونانی و به دم و دعا روی آورده. ما پیشنهاد ما این است که جامعه بسیار به شکل جدی مشکلات صحی را در نظر بگیره، خصوصا در این موقعی که کرونا بسیار زیاد به اوجش رسیده، مقاومت ها فوق العاده پایان است، فقر اقتصادی در وطن موجود است. بنابراین خود مردم باید که به صحت خود اهمیت قائل، زودتر به دکتر مراجعه بکنه و به مراکزی.
بله دکتر صاحب محترم، بسیار تشکر، وقت ما به پایان رسید. بسیار زیاد تشکر دکتر یما شهاب، متخصص داخله، محترمه معصومه جعفری معاون سخنگوی وزارت صحت عامه، دکتر صاحب خواجه قمرالدین صدیقی متخصص امور صحی. بسیار زیاد تشکری میکنیم.
آزادی رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښی د نن ورځ افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
زنګړی مرکه
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه وکړم
پانی پت جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزا او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ